په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا په جګړې کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له ماشومانو کار وانخلي. د کابل په پرونۍ حمله کې هم ویل کېږي چې یو ماشوم ځان وژونکی حمله ترسره کړې. دا کمیسیون دا یو جنګي جنایت بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشه جلالزی دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې پر شکل خو وژغ کوي چې لکچنیانو دی په جنگي کار نه اخلي. په بلخ کې 14 نسوی د چي د چارواکو په وینا یو تن پکې وجل سوی او د شوونځي د څلور ورځې د کوونکو په ګډون نه تن پکې زخمیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر امریکا ته ورتلونکو مهاجرینو د پښتون او چیرونو د بهیر د لا سختولو امر وکړ. پوره خبر نو واورې. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په جګړه کې پر شکل خو وژغ وکړ چې په جګړه کې د کم عمر کسانو له استخدامه لاس واخلي. د کمیسیون ویان بلال صدیقین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام له امله اندېښنه لري، جنگي جرم یې ګڼي او غندنه یې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نو ویل چې په وزیر محمد اکبر خان مینکي پرونی انتحاري حمله یو هلک کړی چې عمر یې د 1400 کلونو ترمنځ دی. د مسؤلینو په وینا په وزیر محمد اکبر خان مینه کې په پرونی انتحاري حمله کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات زخمیان شو. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. په بلخ کې چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د ماین په یو چاودنه کې چې هدف یې د رپورټونو پر اساس د سیمې د پولیسو د مشر موټر و، یو تن وژل سوی او نه تنه زخمیان سوی دي. خو اسوسییټډ پرس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې د بلخ د خلم ولسوالۍ په قلیزال سیمه کې په دا یو انتحاري حمله وه. د خلم د مرکزی روغتون مشر ډاکټر فریدون نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په زخمیانو کې د شووندي څلور زده کوونکي دي چې د دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د روسیې د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشوف سره کتلی او د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره پر وې ستراتیژي ټینګار کړی دی. درک په والا ولسمشر غنی پتروشوف ته ویلي چې له تروریزم سره باید له توپیره پرته مبارزه وسی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته ویل چې پتروشوف په کابل کې د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم پر یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې دي.
دواړو لورو د مهمو شریکانو په توګه په سیمه کې د مهمو شریکانو په توګه پر مختلفو موضوعاتو باندې بحث وکړ چې د دې لیدنې په ترڅ کې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه ژور بحثونه وشول او هغه ګواښونه یې وڅېړل چې دواړه هېوادونه او سیمه ورسره مخ.
پتروشوف پرون د یوې ورځې لپاره کابل ته تللی و. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ امریکا ته لورتلونکو مهاجرینو د پښتون او چیرونو د بهیر د لا سختولو امر کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تر هغه وروسته چې په نیویارک ښار کې پولیسو د ازبکستان یو مشکوک وګړی د پرونی حمله په تړه ونیو، دا امر وکړ. په نیویارک کې پرون اته تنه د پولیسو په وینا په تروریستي حمله کې ووژل شو. په نیویارک ښار کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 وروسته چې تروریستي حمله وشوه، دا اول وار چې دومره زیات خلک په یو ځای په یو حمله کې وژل سوي دي. د نیویارک شاروال بیل دی بلاسیو پرون خبري اعلان ته وویل
This was an act of terror and a particularly cowardly act of
terror. دا یو تروریستي عمل او په ځانګړي ډول داسې بوزدلانه تروریستي عمل چې بې ګناه خلک په نقشه کړل، هغه کسان چې په خپل کارونو پسې روانو او نه پوهیدل چې څه به ورسره وسی. په پرونی حمله کې لکه څنګه چې په لویدیځ اروپا کې لیدل شوی له پیک اپ موټره کار اخیستل شوی و. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن تهران ته ورسېد. د ایران دولتي تلویزیون نن وویل چې پوتین نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني او له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره په سوریه کې پر روان بحران، د انرژي په اړه د ایران او روسیې ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا او له نړیوالو سره د ایران د اچمي موافقې په اړه خبرې کوي. پوتین باندې په تهران کې د ایران او آذربایجان نو ولسمشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړی. د ایران مطبوعاتو نن ویل چې د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف هم ور رسیدلی دی. د سعودي عربستان په مشرتابه ائتلافي ځواکونو د یمن په شمالي ولایت سعده کې هوایی حمله کړې چې شپږ وشتنه پکې وژل شوي دي. دا کسان په یوه هوټل او له هوټل سره په تړلي مارکیټ کې وژل شوي دي. د یمن شمالي ولایت سعده له سعودي عربستان سره پولې ته نږدې پروت دی. د جاپان د پارلمان استازو نن شینزو آبه د صدر اعظم په توګه غوره کړ. د شینزو آبه لیبرال دیموکرات ګوند د جاپان په وروستیو پارلماني ټاکنو کې زیاتې رایې وګټلې. آبه له 2012 میلادي کال راهیسې د جاپان صدر اعظم دی. هغه نن د جاپان د پارلمان د استازو په مجلس کې چې 415 چوکۍ لري 312 رایې واخیستې. او د سوریه ملي ائتلاف چې د بشار اسد د رژیم پر ضد په مبارزه کې همدا سیاسي اپوزیسیون د یو غرب ملاتړ کوي، نن وویل چې د روسیې په بلنه د سوریه د رژیم او د مخالفو ډلو په غونډه کې ګډون نه کوي. د سوریه ملي ائتلاف ویلي چې د روسیې په بلنه غونډه د جنیوا د سولې خبرو ته چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي خنډ پېښوي. د سوریه د ملي ائتلاف ویاند احمد رمضان نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی ائتلاف له جنیوا بهر او د ملګرو ملتونو له ملاتړ پرته په خبرو کې برخه نه اخلي.
لا فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پر نوي ځان وژنې حملې ته په پام سره چې د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه یو 14 کلن هلک تر سره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنگي جنایت وباله. د ولسمشر مانی وايي افغان ولسمشر د روسي د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویل چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي. اشرف غني له دې مخکې پرته له دې چې د روسي نوم واخلي ویلو چې هغه هیواد نن ورځ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په تر میلیون زیات افغانان یې وژلې دي. کابل ته د دغه لوړ پوړې روسي چارواکي د سفر د احمد په اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی.
روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غاړې په روسیا کې مداخله ولري.
د کونل چارواکي د سولې له بهیر سره د 45 وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د دغه ډلې مشر وایي
مونگ دا شاید درکڑه ده چه جنگ دلاری حل نده، مونگ را غلیو بغیر کم امتیازا.
گروه سلحقی چه ده ازبکستانی و تابا پر نیویار که ده موتر پر زریعه اتتن و جلده امریکا و لسمشر ده مهاجرت ده شرایط و ده لا سخته ولو لپاره امر کرده. د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې د خبرونه چلوونکی دا ځل په پیښور کې د کندهار د میوند جګړې د اتل غازی محمد ایوب خان مقبره ته ورغلی وای. د نورو خښو غازیانو ترڅنګ قبر په مشکل خلک پیژني.
دا خود شیخ حبیب بابا مزار دی او دا چې دین سردار محمد اکرم خان
دا دغه مقبره ده.
دا زما غالبا دین خدا تختې وړي دي. دا زما خلې سردار ایوب خان دی.
خو هغه د میوند ملالي
رور دی.
بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم مهیروي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپا اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژونکو حملې ته په پام سره چې د کورنیو چارو وزارت په وینا یې و 14 کلن هلک تر سره کړی و په جګړو کې د ښکېل خوا وغوښتل چې له ماشومانو دی د په جګړو کې کار نه اخلي. پرونی حملې ته په پام سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنگي جنایت وباله. دینی عالمان هم په جګړو کې د ماشومانو ښکېلول د دینی ارزښتونو خلاف کار وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سیشن بې د ورځې انتحاري حمله 14 کلن له لومړنیو تحقیقاتو معلومیږي چې یو 14 کلن هلک ترسره کړی و. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو راپورونو له مخې تاییدوي چې په کابل کې د سه شنبې د ورځې انتحاري حمله د یو ماشوم له لورې شوې ده. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتحاري کس پر جسد د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي.
آنچه را که ما برداشت کردیم از آنچه که جسد متلاشی شده انتحاری برست ما رسیده
دیوی هغه چه چه مونگ ده انتحاری کس له متلاشی شوی جسد سخه برداشت کرل عمری ده دیر لسو یا چوار لسو کلونو پشاو خواه که دی. له ماشومانو استفاده جنگی جرم ده و موگی غندو. دغه انتحاری حمله چې د سه‌شنبې د ورځې ناوخته د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې وشوه، لامل یې څلور تنه ووژل شول او له شلو زیات ټپیان شول، خو ځینو رسنیو د وژل شویو کسانو شمېره وتنه ښودلې ده. د دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وړاندې هم وسلوالو مخالفینو په حملو کې له ماشومانو استفاده کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال یو کمکی هلک او کم عمر نجلۍ تر دې وړاندې چې خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړي ځانونه امنیتي ځواکونو ته وسپارل، خو طالبانو په جګړه کې له ماشومانو څخه د استفادې مسله رد کړې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنګي جنایت ګڼي. د دغه کمیسون ویاند بلال صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل خواوې باید له ماشومانو استفاده ونه کړي.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خبر اندېښمن ده چې ماشومان عملا خوتو کوشکل کېږي او د ماشومانو استفاده کول په دې وسوال نه خوتو کې دا خپله یو څرګنده جنګي جنایت ده او د بینوا کمیسون یو خلاف عمل ده، غیر انساني او غیر قانوني کړنه ترسره کېږي.
یو شمېر دینی عالمان وایي د اسلام له نظره په جګړو کې له ماشومانو استفاده مردود عمل دی. لړلې مولوي سمیع الله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي قواعدو لمخې باید وسلوال مخالفین او په جګړه کې ټول ښکېل خوابي په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو له استفادې لاس واخلي.
و امردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې هم لچې ویل کېږي و څوار لسکلن هلک تر سره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنگي جنایتو بالا په خیل خو او غږ وکړ چې له ماشومانو د په جګړو کې کار نه اخلي. وړاندې مو په دې اړه د دغه راز د بلخ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه هم اخیستي دي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشر مانی وای افغان ولسمشر د روسي د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویل چې له تروریزم سره باید د توپیر پرته مبارزه وشي. اشرف غنی لدی مخکې پرته لدی چې د روسي نوم واخلي د افغانستان پکتیا ولایت په ورستیو کې په سفر کې هغه هیواد ویلو چې هغه هیواد نن ورځ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې تر یو میلیون زیات افغانان وژلي دي. کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشف پر افغان ولسمشر په سفر کې پر افغان ولسمشر سربیره د غرض لخپل افغان سیال سره هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي. تفصیلی بیا هم د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پر دې سپور کوي.
ترهګر خو بد نه لري او باید د دغه پدیدې پر وړاندې له تفکیک پرته جدي او ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د خبره ولسمشر محمد اشرف غنی د روسي د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پیتروشوف سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړی ده. همدارس له جمهوریت ریاست څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې د خاغلی غنی له قوله ویل شوی چې تروریزم یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره منځمهاله تهدید دی. خبر پاڼه وړاندې کاږي د تروریزم په ځانګړي توګه د هغو ګروپونو سره د مبارزې لپاره چې افغانستان او سیمه تهدیدوي د روسي تجربه او د معلوماتو شریکول ډیر ارزښتناک دي. په ورته وخت کې د ملي امنیت د سلاکار مطبوعاتي دفتر وایي چې د حنیف اتمر او نیکولای پیتروشوف ترمنز د هغو ګډو غاښونو په اړه هم بحث وشو چې افغانستان او سیمه ته متوجي دي. د دغه دفتر وایان قادر شاه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسي د ملي امنیت سلاکار د خپل افغان سیال په بلنه کابل ته راغلی وو.
پاره جوار بسونه وشول او حق غوښونه وچیرل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره
د روسي د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشوف پرون کابل ته په ورځنی سفر راغلی وو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه لیدنې کړې دي. کابل ته د خاغلی پیتروشوف سفر په داسې حال کې کیږي چې څو مده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې وی ولسی غونډې ته ویلي او طالبانو ته هغه څوک وسلې ورکوي چې میلیونونه افغانان وژلې دي. که څه هم ولسمشر په ځانګړي توګه د کوم هیواد نوم نه واخیسته، خو کارپوهانو د ولسمشر د خبره روسي ته منسوبه وګڼله. لدې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي خایي د روسي د ملي امنیت سلاکار د ولسمشر د خبرې د وضاحت په اړه کابل ته سفر کړی وي چې په پکتیا کې مطرح کړی و. لړلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل چې روسي د افغانستان د حالاتو په اړه خپل اندېښنې لري، خو افغان حکومت ته پکار ده چې په اړه روسي ته قناعت ورکوونکی ځواب ووایي.
روسي روسیا فل حال د افغانستان د اوسنۍ ترنګلي امنیتي او ځخ خجدان نگران ده. روسیا په دې فکر کې ده چې د افغانستان امنی مرکزی شته راځي او د مرکزی آسیا امنی د روسیې لپاره په ستر سرخوږی بدل شي.
د خاغلی سعادت په خبره کې هم افغان حکومت او نړیوال ملاتړ د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي، خو لا هم روسیا په دې اړه اندېښنه نه لري. نوموړی وایي تر هغې چې روسیا د دغه بالقوه ګواښ له منځه وړلو او یا مخنیوي په اړه ډاډه نه شي، نو په افغانستان کې به له قانوني او یا غیر قانوني لارو د دغه ډلې د فعالیتونو د پراخېدو مخه ونیسي.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت د سلاکار سفر به د کابل او موسکو په اړیکو څومره اغیز وکړي؟ په تېره بیا د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې ویل کېږي له طالبانو سره روسیې په وروستیو کې مرستې زیاتې کړې دي، په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه زلمي وردک سره مرکه کړې. دا مرکه د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې دا سفر د دوه اړخیزو اړیکو لپاره څومره ګټور دی.
موږ د روسیې هیواد ته نږدې یو، په دې سیمه کې روسیا قرار لري، نو په دې اساس چې دوی هم تشویش دی، داعش نه لري، د دهشتګرۍ او د تروریزم نه لري، دا یو ډېر ښه کار دی چې جناب رئیس جمهور د خانه دا اطمینان ورته ورکړي شي چې دې هیواد نه دوی ته کوم خطر مواجه نه دی. افغانستان حکومت ته دا باعث ده چې د خپل د ګاونډیانو خصوصا په دې سیمه کې کوم ملکونه دي هغه تشویش لري، د هغو سره دوی باید ناسته ولاړه ولري تر څو چې وکولی شي د دوی خاطر د اطمینان حاصل.
بلې، جمهور رئیس غنی په دغه کتنه کې همدارنګه ټینګار کړی چې تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او باید په دې برخه کې له کوم تفکیک پرته ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر هدف په دې برخه کې څه و؟
جناب ولسمشر، په نظر تاسو دی چې روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غاړې په روسیا کې مداخله ولري، د دې په استدام باندې برنامې مخنیوی وکړي. د تفکیک مسله دا یاده کړې ده چې باید یعنې په ګډه هم غرب هم شر باید په ګډه باندې د هغه تروریزم په مقابل کې مبارزه وکړي چې واقعا نړۍ ته او خطرناک تمامېږي.
دغه سفر به د امریکا او افغانستان په اړیکو کوم اغیز ولري او کنه؟
کوم چې داسې یو تحرک ترسره کړي چې خپل ستراتیژۍ په استناد عمل کې دلته شتون لري، دلته عادل لري او تمام مسایل دلته وابسته په دې باندې دي، د هغوی نه د غیر آګاهۍ نه کوم عمل ترسره کړي. زه فکر کوم چې په دې کې به شاید امریکا هم مفخر شتون ولري چې دوی دغه کار ترسره کوي، ځکه چې نن نړۍ د یو ډېر ستر خطر سره مواجه دی.
په ټوله کې د افغانستان او روسیې د دوه اړخیزو مناسباتو د پیاوړتیا، د تروریزم ګواښونو او په وړاندې د مبارزې لپاره دغه سفر څومره ګټور و؟
دا یو ډېر ښه سفر، خو په هغه سات باندې چې موږ یوه درسته برنامه ودرو چې وکولی شو چې خپل ګاونډیانو ته یا په اصطلاح باندې هغه ملکونه چې سیمه کې شتون لري هغه ته قناعت ورکړی شو، داسې یوه برنامه او پالیسي شتون ولري، دا ډېر ښه سفر دی او ډېره ښه لاسته راوړنه ده په باید ولري.
د چارو کارپو زلمی وردګو چې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د سلاکار نیکولای پتروشف د سفر او د غرض لافان چارواکو سره د خبرو اترو په اړه نظر څرګندوي چې دغه سفر او خبرې اترې به د کابل او موسکو ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي. یوه موضوع چې په وروستیو کې ډېرې راپورته کېږي هغه له طالبانو سره د روسیې د مخ په زیاتېدونکي ملاتړ ادعاوې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استاذ زمیر کابلوف چې تل د افغانستان د حالاتو په اړه لانجمنې خبرې کړې دي، تېره اونۍ د ناتو په مقر کې د ناتو او روسیې په ګډې شورا کې هم ګډون کړی و. هغه د دغه شورا له غونډې وروسته رسنیو ته ویلي دي چې په دې شورا د شورا په غونډه کې هم همدا موضوع مطرح شو، خو هیڅ کره شواهد ښکاره نه شول چې ګواکې روسیه د طالبانو ته وسلې ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د جګړو د دوام تر څنګ د غراز له شمیر ولایتونو څخه په ورستیو کې د سولې بهیر سره د یو شمیر وسلوالو د یو ځای کېدو خبرونه هم ورکول کېږي. د کونل چارواکي وایي تیر ورځ 15 وسلوال طالبان د سولې بهیر سره یو ځای شول. د دې ډلې مشر وویل چې 14 کاله د دولت په وړاندې جګړه کوله او نور دې ټکي ته متوجه شول چې په دې هیواد کې جګړه پردی ده، د پردی په لمسون مختړل کېږي. ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال روح الله انوري دغه غونډې ته ورغلی او نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
د کونړوالی وحید الله کلیمزی سولې پروسې سره د یوځای شو کسانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د کونړ پولاد کې د خاص کونړ د ولسوالۍ کې یو تن ناراضي یا مخالف قومندان سمیع الله ملنګیار د خپل 15 وسلوالو کسانو سره د مخالفت نه لاس واخسته د صلح د پروسې سره یوځای شو. زه قومندان صاحب سمیع الله ته مبارکی ویم او مننه تکوم چې حقانیت درکو په دې باندې پوه شو چې دا جنگ پردای جنگ دی، د افغانستان د ورانولو د پاره دی.
هغه له نور وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې له مخالفت او جګړې لاس په سر شي، د سولې بهیر کې داخل شو، د خپل کورنۍ سره خوشاله ژوند تیر کړي. د یاد وسلوال ډلې مشر سمیع الله ملنګیار ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف د اسلامي امارت د قومندې لاندې د خاص کونړ او نور ولسوالیو کې ډېر جګړې کړي چې پکې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. خو اوس په دې پوه شو چې جګړه پردی او یوازې د افغان وژنې او د افغانستان د ورانونې لپاره پیل شوې ده، نو ځکه یې د ملګرو سره یو ځای له جګړې او ورور وژنې لاس واخیست.
مونږ دا شی درکړی دی چې جنگ د لارې حل نه دی، مونږ راغلیو بغیر کوم امتیازه، په خپله خوښه راغلیو.
ملنګیار وایي د جګړې د دوام د بهرنیو لاملونو تر څنګ دولت کې شامل داسې کسان هم شته چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر سوله نه غواړي او خلک په لوی لاس دې ته اړ کوي چې جګړه مارو ډلو سره یو ځای شي.
خو دلته بعضې ځینې مشکلات شته چې هغه خلک غواړي چې راشي یا دلته په خبره باندې خبره وکړي، خو د هغې مخه نیول کېږي. که دلته مونږه یو خبره وي او مخالف سره یو کس خبره وکړي، په مختلفو چینلو خبرې ونه شي، نو دا به ډېره بهتره وي، نه دا چې مختلف خلک په مختلفو چینلو لګې وي او د څه لاسته راوړنو د خاطره.
ملنګیار او ملګری له نورو وسلوالو مخالفینو هم غواړي چې نور باید د پردیو د ګټو دپاره جګړې ته دوام ورنه کړي، ځکه چې د جنگ دواړو خواو ته افغانان وژل کېږي. په کونړ کې د سولې شورا مسؤلین وایي چې له تیرو 3 کالو راهیسې د دولت نږدې 200 وسلوالو مخالفینو له جګړې لاس اخیستی دی او د سولې بهیر کې داخل شوي دي. د یادې ډلې په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې چې هر څوک د حکومت د وسلوالو مخالفینو په نوم حکومت سره یوځای شوي، وسلوالو طالبانو ویلي چې یوځای شوي کسان طالبان نه بلکې عام وګړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیا او ایران مشران نن په تهران کې د سوریې پر روانو حالاتو او د مسکو او تهران ترمنځ د انرژي په برخه کې پر همکاریو خبرې کوي. د ایران او روسیې مشران نن وروسته له دې سره وکتل چې پرون سه شنبه د روسیې، ایران او ترکیې استازو د قزاقستان په پلازمینه استانی کې موافقه وکړه چې 2 اونۍ وروسته به د روسیې په سوچي کې د سوریې د استازو سره جرګه شي. نور تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ورسید چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره وویني. کرملین ماڼۍ ویلي چې ښاغلی پوتین له ایراني مشرانو سره د سوریې پر روانه شخړه او د تهران مسکو ترمنځ د انرژي په اړه پر همکاري ژغیږي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون ناوخته په یوه ویډیوي خبري کانفرنس کې د ایران له مشرانو سره د روسیې د ولسمشر پوتین د نننۍ کتنې په اړه معلومات ورکړل. د وویل د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د سوریې پر مسئلو او د روسیې ایران د دواړخیزو خبرو پر اجنډا وي. سوریه او ایران په تیرو شپږو کلونو کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی دی، خو امریکا او ترکیه د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ننګه کوي. د روسیې، ایران او ترکیې جګپړو استازو پرون د قزاقستان په پلازمینه استانی کې سره وکتل او ژمنه وکړه چې د روانې میاشتې په پای کې به د سوریې د حکومت او د هغه د مخالفانو د استازو په ګډون په سوریه کې د سولې د جدي خبرو د پیلولو په هدف غونډه وکړي. په یو خبر پانه کې چې پروند روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وی پانه کې خبره شوه د درې دیش سوریوالو تنظیمونو نمونه اخیستل شوی چې په دې غونډه کې به د ګډون بلنه ورکړی شي. د سوریې د ملي دیالوګ غونډه به د روسیې په سوچي ساحلي ښار کې جوړه شي. د دې غونډې پر سر موافقه د استانې د پرونی غونډې یوازینی ملموسه نتیجه وه، خو د سوریې د اپوزیسیون استازو د دې غونډې په اړه شک څرګند کړی. د سوریې د اپوزیسیون ویندوی یحیی آل اریدی د غونډې د سوریې لپاره یو جالی پیغام وباله. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر نن په تهران کې د آذربایجان او ایران له ولسمشرانو سره هم درې اړخیزه غونډه وکړي.
ورسته له هغې چې د امریکا پولیسو یو ازبکستانی پرون په نیویارک کې د تروریستي برید په تړاو ونیو، ولسمشر ډونالډ ترامپ د مهاجرینو په اړه د جدي څېړنو د زیاتېدو امر کړی دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن وویل حکومت په دې قضیه کې هر ډول همکاری ته چمتو دی. په دغه برید کې اته کسان وژل شوي دي. تفصیل د اجمل انت راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي ما هم دا وستو کورنی امنیت ادارې ته امر وکړ چې د کډوالو په اړه د څېړنې پروګرام د نور هم جدي کړي. دی ویلا سیاسي پلوه مناسب خبرې خېدي خو په دې موضوع کې نه. ولسمشر ټرمپ د پرونی حمله تر سره کوونکو یو ناروغ او لیونې کس بللې. د نیویارک پولیس وایي پر تورن کسې د پیښې په سیمه کې ډزې کړې او نیولې ده. د کاستا نیویارک هغه سیمه ته نشته چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې بریدونه پکې شوی وو. پر پلی خلکو او بایسکل سپرو یو کرای موټر خېچولې. تورن د سیف الله حبیب الله ایویچ سیفو په نوم نه وښکلن ازبکستانی دی چې په 2010 کال کې امریکا ته تللی. تر اوسه د نوموړي د مهاجرت په اړه معلومات نشته چې آیا د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی او کنه. عیني شاهدان وایي سیفو پر خلکو د موټر خېچولو پر مهال د الله اکبر نارې وهلې او وروسته یې موټر د خونځي له بس سره ټکر کړ. یوی عیني شاهد لویس لیست روټرز خبري اژانس سویلی دا وی هو موږ دا کس ولید. تورې جامع غوستي بیا وګیره درلوده. هغه سره دوه ټوپک د نیویارک خاروال بل دی بلاسیو په یو خبري کانفرنس کې دا یو تروریستي برید بللې. دا وی دا یو تروریستي او بوستلانه عمل و چې خیر نظام یعنی هدف وګرځول. دا سیادي خلک هدف ګرځولي چې له چا سره کار نه درلوده او اصلا نه پوهیدل چې څه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په یوې اعلامیې کې چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه خپره شوې ویلي حکومت چمتو دی چې په دې قضیه کې هر ډول ممکنه مرسته وکړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي سیفو په یوازې ځان دا برید کړی، خو ستو نوموړي له موټر څخه په ترلاسه شوي یو لیک کې چې نوموړي په لاس لیکلی ویل شوي دا حمله یې د داعش په نوم ترسره کړې. په امریکا کې میشت یو ازبک کډوال میر احمد مومینوف چې سیفو په پیژنده ازادي راډیو ته ویلي نوموړي د اوهایو ایالت کې ژوند کوه، وروسته په 2013 میلادي کال کې د فلوریډا ایالت ته ولاړ چې کلونه یې د لارۍ موټر د چلوونکي په توګه کار کوه. د مومینوف په وینا سیفو میرمن او دوه بچیان لري او اصلا د تاشکن اوسیدونکی وو. مومینوف وایي سیفو فلوریډا ته تر تګ مخکې ډیر مذهبي شخص نه و، خو وروسته له انټرنیټ څخه د ډیرو دینی معلوماتو ترلاسه کولو هغه په یو سخت دریسي کس بدل کړ.
او اوس بل اسمه څاروانه واورو چې څېړونکو له درملنې سره د مرستې لپاره څه ډول یو چپ جوړ کړی دی.
څېړونکو یو چپ جوړ کړی چې هم مهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړیو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی د بدن د خوک شوي برخه په موقتی ډول رغوي او درد یې له منځه وړي. څېړونکو وایي چې همدومره کافي ده چې دا چپ پر پوستکي کې خودل شي او الکتریکي جریان ورسره وصل شي. دا چپ د پوستکي لاندې حجرو جنټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنټیک بدل شوی وي د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. دا ټول عملیات څو ثانیې وخت غواړي. څېړونکو وایي چې په دې طریقې د یو موږک پښه تداوي کړي ده.
مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې حملې ته په پام سره چې د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه یو 14 کلن هلک ترسره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنگي جنایت بللی. اوس به د بلخ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه په دې اړه واورو.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
موږ د داعش دا عمل چې د اطفالو نه په انتحاري حملو کې استفاده کوي محکوم کوو، او دا یو غیر انساني، غیر بشري او غیر انساني عمل دی، او د اطفالو نه باید په انتحاري حملو کې کار وانخلي.
د پرونۍ پیښې تروریستي حملې چې داعشیانو په کابل کې ترسره کړې وه چې د ماشومانو نه استفاده کوي، دا موږ په کلک ټکو باندې موږ دا غندو چې ماشومان نه استفاده دا یو لوی ضایع افغانستان ته ده او خلکو ته ده، او په دې خاطر چې ماشومان د دې هیواد د آینده د نسل لپاره ډیر ګټور دي، دا ضایع ده، لوی ضایع ده.
د بلخ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. فرشته جلازي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې په جګړه کې پر شکل خو اوږه وکړ چې د کم عمر کسانو له استخدامه لاس واخلي. د بلخ په خلو ملسوالۍ کې نن په چاودنه کې یو تن وژل شوی او نه تن زخمیان دي. په زخمیانو کې د شووندي څو زده کوونکي هم شامل دي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن وویل چې په افغانستان، سومالیا او په نیویارک ښار کې د وروستیو خونړیو حملو له امله خواشینی دی. پاپ فرانسیس نن د کاتولیکو مسیحیانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې وویل چې له افغانستانه تر سومالیې او امریکا د وروستیو حملو قربانیانو او د هغوی کورنیو ته دعا کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته له ورتلونکو مهاجرینو د پښتنو او څیړنو د بهیر د لا سختولو امر کړی. ټرمپ دا امر تر هغه وروسته وکړ چې په نیویارک ښار کې پولیسو د ازبکستان یو مشکوک وګړی د پرونی حملې په تړاو ونیو. د یمن په شمالي ولایت سعده کې د سعودي عربستان په مشرتابه د ائتلافي ځواکونو په هوایی حمله کې شپږ وشتنه وژل شوي دي، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن تهران ته ورسېد.
مرزیه احمد زی هم اسپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سلور ورځنۍ سیالۍ پنځمه لوبه نن په کابل کې د سپین غر او بوس د کرکټ لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان د پنځو زونونو څخه لوبډلو ګډون کړی. د دغو سیالۍ د جدول په سر کې سپین غر د څلوېښت امتیازونو په درلودو لومړی، بوس د شلو امتیازو په درلودو دوهم، مساینک د څوارلس امتیازونو په درلودو دریم، بند امیر د شپږ امتیازونو په درلودو څلورم، او امو زم زایلری. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سلور ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر په شلمه نیټه پیل شوه. په پام کې دی چې سبا دیش تنه خزینه بایسکل ځغلوونکي د سولې د فرهنګ د بن سیټي زولو په هدف سیالي وکړي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه خزینه بایسکل ځغلوونکي د کابل صدارت سلور لارې څخه تر احمد شاه مسعود سلور لارې او له هغه ځایه د حکومت د رسنۍ تر مرکزه بایسکل ځغلونه کوي. ښاغلی صادقي وویل د دغو سیالۍ هدف په هیواد کې د سولې فرهنګ دودول دي. د اروپا د اتروالی لیگ په لړ کې تیره شپه بارسلونا او اولمپیاکاس لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. اتلتیکو مادرید او کاراباک او دغه راز سپورتنګ او یوونتوس هم لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي ترسره کړه. دغه لیگ د تیره شپې په نور لوبو کې منچستر یونایټد 2-0 پر وړاندې بنفیکا، بایرن مونیخ 2-1 پر وړاندې سلتیک، او روما 3-0 پر وړاندې چلسی ته ماتې ورکړه. د اروپا د اتلوالی لیگ په جریان کې نشپا ریال مادرید له تاتنهام سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو او رېډ خبرونه په دې برخه کې دوه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. د جون په شیبو کې د خبرونه چلوونکې د ازل په پېښور کې د کندهار د میوند جګړې د اتل او فاتح غازی محمد ایوب خان مقبرې ته ورغلی او وایي د نور خښو غازیانو ترڅنګ قبر په مشکل خلک پیژني.
دا خود شیخ حبیب بابا مزار دیو دا چی دین سردار محمد اکرم خان
دا دغه مقبره ده
دا غالبا دین خدا تختې وړي دي دا زما خلې سردار ایوب خان دی
او هغه د میوند ملا دی
رور دی
د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم درته خبرو خو اوس یو بشري موضوع اخلو. د خوست په هغه کم کې چې اکثر له وزیرستان کډوالو اړولي لځي چارواکو او نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې جمعیره روان دی او له دوی سره د مرستې وکړي. د کډوالو یو شمېر مشرانو د ازادي راډیو سیمه ایز خبري حالت وویل چې د خوراکي موادو هغه میاشتنۍ مرستې له دوی سره کیږي لګي دي او دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د کم تسمه چارواکي هم ورغلي وو د ازادي راډیو سیمه ایز خبري حال هم حالت نور حال به د نجیب الله خیر پر پورت کوو.
په ګولان کې د کډوالو یو استازي ملک حبیب خان وایي چې ژمی را روان دی او دوی د پوښاک وسایلو د دوا درملو لپاره پیسو لرګیو او نورو اړینو ژمنیو توکو ته اړتیا لري. د ده په وینا چې یو شمېر کورنۍ د شوال او لمنې نوي راغلي خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سردی موسم راوند همیشته د لرګی ضرورت دی، د نغدې روپۍ ضرورت دی، د ګرمې جمې ضرورت دی، د وطن په مطابق د هر شي ضرورت دی. ځنه خلک کار نه وي راغلي دي، هغه کار چې کیما دودانې کس هغه سره مرسته نه دي شوې. د لمن ناروغلي دي، شاول ناروغلي دي، مهرباني دا وشي چې دې ته دره شاویر کو چې دې زما اړخ په کې تر.
د کډوال یو بل تنظیم ګیره ملک شیرخان وای چې
دا مراسته چې کی مادو دالش کامادو غړیر کول خو اب یاداینه په دغمان کې د دوا ور ورک شو بل په می سوړه روغای دا پوسنه غوند په خیمه کې چې میستا د دغه داس باندې باس وشي چې دا وړ کا سزا ده دا چې سوړه و نه وای.
نواب خان چې د شمالي وزیرستان د مداخله اوسیدون کړي او په دې ورسته یو میاشت کې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه ګلان کمته کړه راکړي وای
ما یو افتا شي چې میش د رغلی دی بیرمل ولسوالۍ نه میستا هیڅ مرسته نه دی شوی، شنختیو نه دی لیکل شوی، میستر کومک نه شوی، میستا کومک وړي لکه دغه خلک سره شوی دی چې میستر کومک وشي.
خوست والی په هندوی حکم خان حبیبی چې د ولایتي ادارې د اپلای په مشرۍ ګلان کيم ته ورغلی وو د وزیرستاني او کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبلل یا ویل
دې په خاطر چې زمونږ افتاسي دا کوچنی ګلالي ماشومان د تحصیل نه محروم شوی نه د دوی لپاره د زده کړو برابرول او د ستاسو ټولو صحت دا په لومړی توګه کې دي د راشن او د نور غذایی موادو په برخه کې متاسفانه د نړیواله ستونزه و. زه باور لرم چې هغه مقدار مواد چې تاسو ته درکول کی شاید کم اوسیږي. ما طرفونه رسیدلې دي او ما زیرفت ادارات ته هدایت ورکړې چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
ګلان کيم ته په ورغلي پلاوي کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمدزی هم وو. نوموړي په خپلو خبرو کې وزیرستاني مشرانو ته وویل که هغوی غواړي د اووم ټولګي پورته ځوانان په کابل کې د خوشحال بابا، رحمان بابا او پیر محمد کاکړ په قبایلي لیسو کې زده کړې وکړي، یاد وزارت ورته د لیلیه په ګډون د ژوندانه ټولې اسانتیاوې برابروي او هر څومره ځوانان چې غواړي هلته زده کړې وکړي په یاد لیسو کې به یې جذب کړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلست
مننه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو باید دا وایو چې خزه او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخه دي. هغه بدن بشریت دی، هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ور سر پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علی السلام وجود نیمای وو، یعنی هغه یو بل چاته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ کوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته ښودل شوي دي، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دي. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو بې له مدني قانون، داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري، څنګه چې وایي کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلې دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. دې نو ځکه موږ وایو سو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسته راوړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی او دا حق بعضې ارکان لري، یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانو نه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانو نه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول دي هغه رعایت نه شي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعینېدل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي د هغې ولی یا پلار کولای سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د انجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوای چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځ ته راوړي او یو تعهد کوي په منځ کې دا څه آثار منځ ته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
طریق
آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ ګیروال صاحب کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي دا حالتونه ډیر حالت لري لکه څنګه چې یو حالت فسخ ده یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخ کړي دوم طلاق ده دریم خلع ده او څلورم هم تفریق ده څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه حق چې ده هغه لمنځه یوسي اما په کوم شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې لمنځه یوسي اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په عامه پوهاوي کې وجود لري چې ښځه نسي کوای چې د واده عقد لمنځه یوسي اما دا غلطه خبره ده هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق لمنځه یوسي په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد لمنځه یوسي هغه حالات یو تفریق ده یعنی ښځه کوای شي چې خپل میړه نه تفریق واخلی اما تفریق په کومه حالاتو کې تفریق په څلور نه ودا اول تفریق د ضرر په سبب باندې یعنی کله چې خزه خپل مرنه کوم ضرر ویني کوای شي چې د تفریق غوښتنه وکړي تفریق د نفقې د نور کولو په سبب باندې یعنی کله چې سړی د خپل خزي نفقه نور کوي او د هغې وضعیت او رسیدګی نه کوي په دې حالت کې خزه کوای شي چې تفریق واخلي تفریق د غیابت په سبب کې یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو خزه کوای شي تفریق واخلی تفریق د عیب سبب کې یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او خزونه سوی کوي ونه سی کوي خپل ژوند مخته ورسره بوزي دا کوي چې تفریق واخلی او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي چې د واده عقد لمنځه یوسي هغه د خلع حالت ده دا هغه حالت چې په کې خزه کوي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلې دی دا کوي چې هغه خپل میړه ته برته ورکړي او له هغه نه جلا شي دا هغه حالت چې په کې واده لمنځه ځي
ډیر مننه ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره د پښتو د مشهور لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالې بیننګي ته دي ساتینه موږ ته د میوند د یوې سترې جګړې کیسه کوي دا جګړه د انګلیسانو او افغانانو ترمنځ د کندهار په میوند کې په 1378 ایسوي کال د جولای په 28مه نیټه رامنځته شوې و د دې جګړې د غټنې اصلي لامل د میوند اتل پیغله ملاله و چې د لنډۍ په ویلو سره په جنگیالیو کې جذبره پورته کړه او بیلل جنگي وګاټه
Oh.
غازی محمد ایوب خان چې د دغه جګړې قومندای په لاس کې و د میوند جګړې غازی اتل و بلل شو او تر اخره یې انګلیسانو ته ماتې ورکړه. په نننۍ خبرونه کې موږ د غازی محمد ایوب خان مقبرې ته تللی یو. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، مونږه د پېښور ښار د مومند آباد سیمې ته راغلي و. دلته د شیخ حبیب بابا یو ډیر لرغونی او پخوانی مقبره او زیارت دی. دلته راغلو، دلته د پخوانیو سردارانو د کورنۍ یو شمیر سرداران دفن دي. غازی محمد ایوب خان چې تاسو به ټول له نامه سره آشنا یې، غازی محمد ایوب خان د میوندۍ اتلی ملالی ورور دی چې په هغه وخت کې د میوند په غزا کې برخه اخیستې وه او پرنګیانو ته ماته ورکړې وه. د هغه د مقبرې سربیره دلته د افغانستان د سلطنت پخوانی والی سردار محمد ابراهیم خان د هغه مقبره هم موجوده ده. د امیر شیر علی خان د میرمن او د سردار محمد ایوب خان مور مقبره هم دلته موجوده ده. د سر په خوا کې یو شمیر نورې مقبرې هم شته، خو دا هغه کسان دي چې تر ډیره پورې موږ یې له نامه سره آشنا یو او موږ یې پیژنو. تقریبا د 220 په دې محوطه کې چې شاوخوا ترې د پخو خښتو نیمه وران شوی دیوال چاپیر دی، دغه مقبرې په ویجاړ حالت کې پرتې دي. دا سیمه چې اوس مهال پکې د سترو غازیانو او اتلانو مقبرې دي، یو ډیره تاریخي سیمه بلل کیږي. دا سیمه ویل کیږي چې دغه سیمه چې اوس د محمد آباد په نوم باندې نومول شوې ده، او دا د پخوانی افغانستان د دوري سړک یا دوره روډ په نوم باندې یادیده. دلته پخوانی یو ډیر لرغونی ښار موجود و. موږ چې دغه سیمې له خلکو سره خبرې وکړې، هغوی وویل چې دلته یو بل ډیره لرغونی مقبره موجوده ده چې هغه د بیزو د قبر په نوم باندې یادیږي. او یو داسې ویل کیږي چې دلته د یو پادشا میرمن دفنه ده. په همدغه زیارت کې یو ډیر پخوانی او لرغونی جومات چې تاریخي ښایي له زرو کلونو زیات وي هم دلته شته دی چې د شیخ حبیب بابا د مسجد په نوم باندې یادیږي. او خپله شیخ حبیب بابا عذرخوان همه په نوم باندې هم مشهور و. د شیخ حبیب بابا زیارت ته هر ورځ خلک راځي، دغه زیارت کوي او دلته دغه زیارت ته دعا کوي. خو له بده بخته د دغه زیارت سره په خوا کې هغه کسان چې د افغاني تاریخ کې ډیر لوی نومونه دي، هغوی هم پراته دي، خو دا چې څوک نه پیژني او د ناپیژنګلوي له وجې د دوی مقبرې د ورانېدو له ګواښ سره مخ دي. د عدم تشدد د فلسفي لاروي حاجی اعتبار خان چې د مومند آباد د سیمې اوسیدونکی دی، وایي د مومند آباد په سیمه کې د وزیر باغ هدیره ده، او په دغه هدیره کې د رحمان بابا د مزار سربیره د سترو غازیانو مقبرې هم پرتې دي.
په مومند آباد یو علاقه ده، هغه کې یو مزار دی چې شیخ حبیب بابا نومیږي، لیره خو بزرگ واستي وا. دا د هغه هدیره ده، هغه مقبره ده. بیا دا خلق د دو پلمنه کې راغلی دي او خښوي دي. اوس د پدې باندې تاریخ لیکل شوی دی چې دا په کم سن کې او په کمې صدۍ کې دو دلته، مطلب دا دی چې اخیری فنانګا او دغه یې اخیستې ده.
دلته څوک څوک موجود دي؟ دا مقبرې د چا چا دي؟
دلته خو دا خو د شیخ حبیب بابا مزار دی، او دا چې دین سردار محمد اکرم
دا دغه مقبره ده،
دا د هغه قبر دی.
او دا
دا زما غالبا د دین خو دا تختې وړي دي. دا زما خلې سردار ایوب خان دی.
ها، سردار محمد اغه د میوند ملالی
رور دی.
ها ها، او دا څوک دی؟
دا رور دی زما.
او هغه رور دی سردار محمد اکرم.
دا رور دی.
او دا
رور دی.
دا خو سردار محمد ابراهیم خان دی.
او دا رور دی.
او
هغه مور ده.
دغه
مور ده.
دغه مور ده. امیر شیر علی خان میرمن د غازی سردار محمد ایوب خان مور.
دغه سلور قبرونه دي چې دا دو تاریخي دغه دي افغانانو یو تاریخ دی دا.
خغله اعتبار خان را ته په دغه هدیره کې نور تاریخي ځایونه راخی هوای
دا خو سردارانو دا خو دلته په خوا دوره روډو او دا خو په خوانه د 3000 کالو سلور 0 کالو مخکې دا خاري و دغه دا تاریخي ځایونه موسم شته هزار خاري
د 3000
جمعه ته د مسجد دی وګوره دا نو مخکې تقریبا د 3000 کالو دونی 3000 کالو نو مسجد ترې او کم بنې نو دا خو د دې بزرګ په لمنه کې بس دو راغلی دی او خښوی دی او دلته
هغه وخت چې دوی دلته دفن شوی دی دغه ساحه د افغانستان نړیوال سلطنت د افغانستان ولته خو لیکلی
او ښکاریم دغه سې چې دا تاریخ د سیوی چې د افغانستان
هغه ته چې غازی البته سردار محمد ابراهیم دی هغه د افغانستان د سلطنت والی
والی
پاتې شو سلطنت والی نو دا به د افغانستان ساحه و دلته څوک راځي چې سب دغه زیارت ته
او چات او خلک د دې کې دتمن من خپل راځو دي ته دا ډېر یو خاص دی دا او دې ته خو ډېر خلک او ډېر خلک راځي خو څه اوس دا خلک لګ مات ګډ شول دغه شول د دې د وژنه ډېر ترخه ډېرې شي نو څو
او دغه غازیانو یا د سردارانو مقبره چي دي دا بیا چا جوړ کړی کنه ماغه شان
یا دا ما په خوانه جوړ دي دا ور تاریخي ته کسونه واخلې ګور کنه
او ما
دا شین خو سن جوړیږي دا کم دغه چي جوړ دي دا
بالکل
دا خو اوس زم کمپیوټر به جوړنه کی چا او خلکو دا کم پلاس جوړ کړی دي
د غازی محمد ایوب خان او د سردارانو د کورنۍ نور غړیو مقبره د غازی د زوی لخوا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال لاسپینو مرمرینو کانونه په اساسي توګه جوړ شوې وي او کلونه وړاندې زین برخو ته زیان اوخته وو چې د وخت په تیریدو سره یې ډیر برخې لا پسې زیانمنې شوې وي خو په 2004 کال کې د افغانستان فرهنګي مرکز له لوري ترمیم شو او یو شمیر لوحې پرې ولګول شوې
درنو اوریدونکو د زیارت په ورننوتو سره څو لوحې لګیدلې په لومړی لوحې لیکل شوی چې آرامګای شیخ حبیب بابا لدی ور علاوه په دویمې کوچنۍ لوحې لیکل شوی چې د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان مزار لدغه لوحې سره په خوا کې وبل لوحه لیکل شوی چې د شیخ حبیب بابا په زیارت کې د افغانستان د تاریخي شخصیتونو د مقبرو په اړه تاریخ وړاندې کړي د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان چې په 1944 کال کې د اپریل په 8 نیټه مړ شوی دی سردار محمد ابراهیم خان چې په 1922 کال د جمادی الاخر په 2 نیټه مړ شوی د امیر شیر علی خان میرمن او د غازی سردار محمد ایوب خان مور چې په 1401 هجری قمری کال د روژې په میاشت کې وفات شوې ده او د سردار جلال الدین خان میرمن چې په 1423 هجری قمری کال کې مړه شوې دلته مزارونه موجود دي
د افغان تاریخ د دغسترو نمونه له مغبرو مرمرینې ډبرې غلا شوی او دا مقبرې د نړیدو لګواخ سره مخ دي په دغه سیمه کې مو یو قبر کیندون کې سلیم خان وکوت او له هغه مو پوښتل چې له دغه مغبرو دا قیمتي او تاریخي ډبرې کله او چا غلا کړې دي
یو کال یو نیم شو د بار نه شروعات شوی او اخره کې به دلته رانه وتل دلته چې رانه وتل نو اغوی ته اطلاع وکړه چې تاسو راشئ تاسو د قبرونو بې حرمتي کیږي سینې ته بځې دا سیډونو ته بځې دا خلکو وړي دي د دین بس دا بره نه ته بځه تلی ده دا تینا تلی ده دا سیډونه ما سره شته دي دا پوړې نه دي دی ولا ماتې کړي دي او نور دې وګوره دا کم دا سیډونو باډر چې دي دا ما سره پرتی دي او نور دا د دې قبرونو چې کمی دي نو دا په سر والا موړي دي هغه سیډ والے موړي دا سیډ والے موړي دي
په دغه مقبرو کې تر ډیره د سردار محمد ایوب خان مقبره ته د پام وړ زیان اوخته تاریخي ډبرلیکونه غلا شوی شاوخوا مرمرۍ نه زینتي کټاری ماتي شوی او د یو ویجاړ قبر په توګه ښکاري موږ هڅه وکړه چې د یادې موضوع په تړاو په پیښور کې د افغان کنسولګری نظر راوخلو خو لپاره پسې اړیکو نیولو سره هم بریالي نشو اوریدونکو د تاریخي ودانیو او مزارونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ کیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio